و سوادرې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې. بله یې سلا شماره ده صفر و سوه اتاویا صفر اتاویا و سوه یولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نهه. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسې ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځه لس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک دی. د تلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دغه زما د تلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي چې هر څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته ورغلم که زه حاضر لا غونی ما لغمان له خاصه کې څه خیر ما شي نه درکه شو دې الهام فلم دا شعار ته ونه کې نو ته غوښته چې لازم وي چې ستر او اته ستر حاضر نه شپږ یو اته یعنی ستر وایا اتیا نیمې شپږ اته یا په دې کې نو څه پیغام نه ترکې نو څه په ما.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان قصوی دی د صدا په نامه دی د پلار نوم یې دوست محمد دی مساکله د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی. تقریبا پنځلس کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوی دی اته نه میاشتې کېږي. موږ کې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه. یو ځلې بیا درته اعلانوم صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه. دا پن بیسن شماره ده. او بله شماره درته اعلانوم صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته. یو ځلې بیا صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته. هر ورځ چې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. الله په امان.
ازادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د زیږېږي نوارې د کلي څخه ما اسکم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجي عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک الدین او تاجي الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یاد زما غږ اوري یا بل ور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه واره اته شپږ درې اووه صفر دوه درې. دا اتصاله شماره ده. او بله شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر اووه درې صفر اته دوه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټي جنوبي پښتونخوا خانوزۍ څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک سوی عزیز دی د ډېر وخت څخه ورک دی د نو لس کالو سره کورونا درک دی د جمعه خان اکا زوی دی د غني جان په نامه ده. نو د غني جان ورور که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غني جان په اکړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوس دی د کورونا د لکه دی نو که هر مسلمان ورور ته د غني جان پاکله معلومات کړي یا غني جان ته به خپله زما آواز اوري نو موږ ته دې په دغه لمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېره زیات شکر ادا کوم زما لمبر د سوی یم 03-48-80-10 لمبر یو ځلې بیا تکراروم 03-18-00-00 دا زما د ټلیفون شمېره ده ازادي رادیو زنده باد پیغام نه شېدو پیدا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسیدونکی یم. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک سوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا دپاره دي، و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ وهي. دا شمېره ده زما 0-4-9-2-1-1. بیا هم درته وایم 0-4-9-2-1-1. والسلام با احترام.
نزدیرا د ټولو کارکونکو اوردمت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما د کازو شکیولان میجه د نایزت لازوی د پنجل مسجد زابل ولایت تفرد ولسوال د راګه د کلی اوسیدونکو دي. عمر او سیویش کار دی په قدیمه نه او پرنګ غنمرنګ لهجه یو سکیزه ده. د مدرسې طالب دی، یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نه درک دي. نو که هر مسلمان ورور کغه ته پاکستان په داخل کې یا کوه بهر کې زمو ژغ اوري کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلان شمېر روز موږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0-9-4-9-5-1-0 0-8-2-2-2-3 0-2-3-0-9 او زموږ د واتساپ شمېره ده 0-9-4-9-5-1-0.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یوه اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومېږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دي پر دغه شمېره اړیکه ونیسي 0-9-1-0-8. خدای به مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو ته د ازادي د اوسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جان په یاد یم د هلمند د پیغام پرېږدمه. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومېږي، د محمود الله کال زوی دی. یو کال مخکې له خپل کوره نه درکه سوی دی. هر چا ته که په حاله معلومات وي مې دې خپله ږغ اوري. زما سره یې په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0-1-0-8-9-2-3-4-8-4. او بله شمېره باندې 0-1-0-15-2-3-2-0-15-2. شمېرې ځل بیا تکراروم 0-1-0-8-9-2-3-4-8-4 0-1-0-15-2-3-2-0-15-2. اتصالات شمېره ده 0-1-0-8-8-9-1-5. یعنې 0-1-0-2-3-2-9-6-1.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کور څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0-5-0-1-0-8-5-0 2255 نو دا پیغام کچری سزر خپور سی دیر مربانی بنوی دی ازادی راژیو لکار کون کو دخم مننا
سلامونا روشن سے محترم تا تو دا ازادی طول خوگو تا یو خاص سلام ممدا وحمو بخن روشن سے و پیغام دا سر پریدم ورکشوی عزیزانو کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد دا کامی ولد سالی نمی دا سر تماس نیولی روشن سے محترم زما ترزوی حمزای ولد دل محمد ترسو ونی ترمخ کی کابل تا پر لار ورکشوی چه هر چاته معلومات د همدردی د مهی د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسی سپر اتاویا دری سواویا وسلوی پینزیش بل شماره اتصالات خامیم سپر اتاویا پنزوس واویا نه سواتیش روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا کا آغی تا منگا تو پا ہم ورکولیش روشن سے تاسو نا دیر منن چی منگ تا مو دسی خپرون پا لارا و آغا کردی خوا
لامن روشن صاحب تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوی دوستان ل خپل کورنۍ سره یو ځای شي زنه بي ولا زابل د زابل لرغنداب ولسوالي شيغان کلی نه خبري کوي یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالي شيغان کلی اوسیدونکو باریک دین د درمن خان کا کازوی د نور الدین ورور څلور میاشتې مخکې ل خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده ل هغه ورځ تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو باریک دین ډیر سکاله عمر لري په نشي توکو هم روږدی ده کورنۍ کې ماشومان مور او پلار ورته د انتظار شېبې شماري سخت ورپسې په خپګان دي که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دی وکیل ما نبی الله زابولي سره دی په همدې دوه شمیرو اړیکه ونسی ترڅو د معلومات ل خپل کورنۍ سره شریک کو زما د ټلیفون شمیره د افغان بیسین 0 شپږ ډیرس سلور پینزوس شپاش سو پینزوس تکرار سپر اویا شپوش دیرس سلور پینزوس شپاش سو پینزوس او اتصالات سی واتساپ هم پا کشتا دی سپر اتاویا پینزش پیت پینز اتیا یو سلو شپوش اتیا تکرار سپر و ات شپاش پینز ات پینز یو ات شپار نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلاټ
د زادو رادو کارکون کاریدون کې دن ټول ته سلام وایم بعد له سلامه ز دی ولایت کابل نه نوم می احمد دی زما د دوه درې میاشتې کې چې زما وراره ورک دی نوم می حمید الله دی کجالی دلی نو د ثواب لخباره په دیش میره زنگ ماته وهی سی پرو سی پر درای واری پینزه بیا دو پینزه بیا وش پاک دا زما نمبر دی شماره بیا سی پر بیا پینزه سو پینزه 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 وش پگه دا زما نمبر دی نو کار چالی دلی کور کابل ولایت کده دیز شماره دیز ما سر تماس کنسی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاغ گل د هلمند د ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام د ازادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی سپاره معلومات نه لرو د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغاوړي په یو بل څوک د پاره معلومات لري مر سر په دغه لمبر باندې معلومات وکي 0 3 4 5 4 1 5 1 شمیره ځل بیا تکراروم 0 3 4 5 1 واتساپ هم پر پاره دی ساده رنگ د پارم ده سید ورور علام وساته کلام مر السلام علیکم
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالی دی کوچ په پنجا لکه دی نلی دی چې اوس په دم کې ما یو الله کورکته دی یار له څو څه څه کډو به وي اختر محمد نیمه کې نعمت دا زوی ده هر څه ته معلوم دی په دغه ځانه ته دی هارد ورک سپر و و و سپر دی واري نن اندري و نوس مارد.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لالارې او یا هم د واتس اپ لالارې مشته دا ولي جی د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونه پوری چې بیا به هم تاسو په خدمت کې یو. تاسو ته هوسا ژوند او ښه شپه غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما د زنګړي پروګرام ته مو زه فريده سيال هر کلی کو. نن په دې پروګرام کې زما ملما د ديني چارو کارپو همدارنګ د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدين سيدي دی. خغلی سيدي سره به د هغه د ژوند پاړه او همدارنګ د هغه د زده کړو او د چترنګ دي مقام تر رسیدلې په دې ځنګړي مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پایلې کې ستړي مشي په خیر راغلی. راځي چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایښت د زی او همدارنګ ساسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدایي زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالی زده کړې په کابل کې د امام ابانی په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لسته ده او عملته د دې سب محکمه کې چې ما د قاضي وم، بیا مې د لوړو زده کړو لپاره خارج ده سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې کله چې ښوونځي ته تللی دمدې ښوونځي نه مېره پیل کړو، لغمان کې مول درس ویلې همال ته مو پیل کړی دی، د لغمان په اړه ته وایي د ماشومتوب د خاطرونه وایي نومړی ځل چا ښوونځي ته بوتلی؟
زه په هغه د اول نه تدریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې هغه ته چې زما د مور کاکا معلم وو، او هغه ته په مسجد کې منګه د اول نه تدریم پوري د هغه د نظر لاندې الله دې وو بخي د تمام مور سره ز او زما ورور یو ز زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان میترلام هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړې وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ ذره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو. بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایله شاوخوا کې د میترلام متوسطه مکتب ته چې تلو، هره ورځ مو د هرې خوا نه لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستانو، لوبې وې او درسونه وو، ښې خاطرې لرم. تشکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وي د هغې د ښوونځي د دورې یا په ټوله کې د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلی داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو. نو بیا داسې دوه درې ځلی داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم صنف ختلی دی، او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري او آشنایان او په اصطلاح هغه هم فکره د د د د ټوخو د ټقالو او د اخوادي خو د تګ او د راتګ الحمدلله ډیر وو، ډیره خوشاله دوره وه او د ډیرو سره روابط لرو او لرم او تر ډیره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې وو بیا بله هغې د تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پی کړې دي، اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولیږه په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی
ڈاکٹر صاحب
یو مور په دی وایم چې مونږ یو لسرونه او خورګانو یعنی دوی خورګان او نه ورونه او تمام یو لور از د کړی دی، اما د ډاکټرات سره کچې پورې زو زما وړوکه ورور چې ډاکټر مزبان میږي په هلن کې اوس خپل سرجری لري او زه د حقوقو په ساحه کې نه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړی دلولی او نظامی برخه کې هم وو. دو ورونه می شهیدان شوی دی، الله تعالی دی ده تمام مرو سر او بخی او خورگان مشر خور خو ده مشر خور اولادونه پا افغانستان که دلوارو زده کرو او مناسب و خواندان و او سم یو دوشتا تا ده مشر خور آغا او بیانو ده کشر خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي ډاکټران دي او انجینران دي او زمونږ کورنۍ تقریبا 2500 په دې کې نو بیا دا نوې نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کوم یو رول ډېر زیات وو؟ پلار ډېره هڅه کړې که مور؟ او تاسو په خپل تاسو په شخصي ژوند کې د خوند ورونو علاوه مور ډېر رول درلود که پلار؟
مور می درسونه نو لوستلي خو قرآن شریف یې زده و، خلکو ته به قرآن شریف ویل. ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږ د خیاطۍ ماشین درلود، مور به می تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان اګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل. په چاردی منطقه کې مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندی الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی او د ماماګانو هڅې چې هغه هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر او هغه، اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغه سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټر را وړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ زره مې احساس د بې پلارۍ کول، اگر چې ماماګانو او نورو کاکاګانو هڅه ما پلار پلار وي، بیا چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه او د تمام ورونو نه که چېرته مې غلطه کړې نه پلار زه دوست لرم، الله تعالی د تمام مور سره وبخي. نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب د لوړو زده کړو په اړه مرته وایي، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1903 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای و بخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علما او روحانینو مشرتابه درلودل او د کوم حزب غړی نه و، او د هڅې داسې وې که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع و چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره مونږ نه نو
دا دقیقا وبخښئ ډاکټر صاحب، دا دقیقا د مجاهدینو وخت و،
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ زره پخوا، لږ زره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دې وبخښي د معاون د دې اتحادی و، په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روس ته شي، نه امریکا ته شي، نه بل چاته شي، او یو معتدله لاره غوره کړي، چې متاسفانه دا په ډېر ځلې د ته په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلفو جوشو خواته ده، نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو، سره دی چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و، زما ورور و، هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی و پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري و اشنایان یو شل نفره پنځه ویشت نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو الله تعالی دې وبخښي، لکه وفي الله سمیع، لکه هادي هدایت معاون دلوی سهارنوال، او داسې نور شخصیتونو، او ملا بزرګ د میاګل جان آرام اسای، او نور داسې ملګري او دوستان وو، اوس دلته غټ غټ رهبران مشران دي اخوا دي خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد، اما خبره ده چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډېره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم، بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله، او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالي ولازم، بس چا سره وغږېدل او بیا یې ماته وویل چې ورشي. هلته چې زه ورغلم ماته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه و دا وای خانه پوری کړه، نو بیا مې یو دوه عکسم راکړه، عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه زه په مخه دې خانه بیا زه درته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی، چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې، پلار خو مې لږ در اوسېدله و، پاڅېده لاړ لمونځ ته، او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې، ما وویل نو زده کړې خو به کوم، بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته، او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې، بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر
ډاکټر صاحب. که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت، هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې، او د قضا کورس مې ولوست، او د محکمه د سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم، مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې، په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت، او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علي د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو، متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان په دووم کال کې مې په اول کال کې هر کال اویا کسه نه تر پنځه اویا کسه محصلین راتلل چک سلواکیا ده د دې اویاونه دیش نفره ناکامېدل او بیرته اخراجېدل او تلل نیمایې پاتې کېدل په دې نیمایې علت دا و چې زمونږ محصلین او ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر وو ما وکړی شو بل دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات نه میاشتې مې وو ورځې په هفته کې اته ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې نو په دووم کال کې مې پایلو کې د عربي ژبې په مرسته او څناڅه د انګلیسي ژبې د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکل چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارد مو اخیسته اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجو نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیه په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم او چک سلواکیا کې دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر د ستاسو سوال مې دی دن دی وسته د دې په نتیجه کې ماته خاص مهر او ټاپر اکر شو چې ما پر رسمي اسنادو کې به چې محاکم او نور مراجع او ترجمه کوله دا سند بر رسمي پیژندل کېده د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفر پته وویشت خارو کې ژوند کاوه دیش نفره څلوېښت نفره دی اکثر په محل کې واده کړی وو په چک سلواکیا کې تقریبا دیرش فیصد څلوېښت فیصد یې ودونه کړي وو قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم د رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوو بیرته راځم ستاسو سوال ته متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل تصادمونه درلودل او ودونه به کولو یو څه مده بعد بسره جدا شول او طلاق به واقع شو بیا په دې طلاق کې به هم زومه دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي کده ونه کړم زه باید افغان خزه کوم په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل دا تمام هغه د الکو د اجلی خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغه ورته خوشاله او چې زه سره خلاص شم ما ورته جړل چې دا څه په څنګه کی نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کال پورې په دې په خارج کې خزه و نه کړل چې کزه لاړ شم افغانستان ته افغاني خزه وکم اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغاني ښځه باید پیدا شي نو دا بیا لږ سره اوږدېږي که ادامه ورکړم
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تا ته مناسبه وي مالې فکر دی ونیسه چې لږ زه خو اوس ما نومر ته هم رسېدلی چې دا مشکلات هغه نه وي نه هغه خبره حل ده. بس مال خیر ویډیو راولېږي، ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی نو هغه وخت کې په مسکو کې وو. لاړم مسکو ته، په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو خبرې، یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی ملک زرا مدرن کې چې دوه میاشتې مو سره پاغه ماینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې پاغه ماینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې عمل ته خبرې. بیا په ناخر کې مول څنګه چل دی وای بس دا خو ښه خبر ده، مول بس ښه خبر ده بسم الله. بیا مې واده وکړ په دې زمن کې مې خواښې خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته، یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بېرته راغلم. بس نو اوس څلور اولاده لرم، میرمن مې مرا سره ده، او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کېږي چې ژوند. بیا انګلستان ته راغلو، په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا به بیا کوم لازمه یې درته تشریح کوم. تشکر، سلامت اوسئ.
مننه ډاکټر صاحب. په دې اړه راته وایي، دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلې ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، یو بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو، یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي، عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري. څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي، دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار، الله دې وبخښي، د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولینه دکتورا راوړې وه افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی و. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت، درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و، ویې وژله. یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و، موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني. دا یو طبیعي حق مو ورته. بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و، او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي، یا په لسهاوو نور، هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضی مواردو کې هغه ورته گلوانیزیشن یا طلایی دی، او په بعضی مواردو کې ډیر مخرب او غیر. دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کار دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړ. بیا دا څلور ژبه ایزه نهه سوه صفحې ډکشنري شو چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې، چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې، یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې، زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کانفرنسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده، د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمشنری او داسې نور، چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول، یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم، د محل په ژبه پوهېدلم، زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره و، او د هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي و، او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسی ولې په دغه لیول نه ده چې زالته وغږیږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملونه چې ما چې سلواکي پریښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و اما چون انګلستان آلمان ته نږدې وه هلته زما مور وه او نور اولادونه نو د هم یو یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي. نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې نو هغه مې پریښودل دلته مې د سفر نه بیا پیبند شروع کړ. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې د مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څه شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چک ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه څوک په چک کې مړ کېدل د هغه ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو بیا به محکمې ته ورکوو.